لاس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل لخپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به په راپورونو کې واورئ چې د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ګډون نه کوي ځکه ښایي پر دې ډول مراسمو افغان ځواکونه برید وکړي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچ کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او د امریکا جمهوري غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. د ملي امنیت ادارې وین حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر شوې امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړل سوې ده چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هر نوع تجمع جهت همدردی
دی وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. طالبانو د افغان حکومت د دې اقدام غندنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او پر وسلوالو ډلو ټینګار وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. محمد اشرف غنی تیر ورځ په دې اړه وویل
اما تاکید په دې کې چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر پرون له یو شمیر خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ښاغلی غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي د طالبانو د ماتولو امکان تر پخوا زیات شوی او افغان حکومت باید له دې موقع کار واخلي. نور پرون اسوشیټیټ پریس اجنس ته ویلي د وسلوال طالبانو پر ضد د مبارزې سم وخت را رسیدلی او حکومت کولای سي چې د سولې د مذاکرو کنټرول خپل کړي. په فرا کې د مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسی خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سوله ییز لارین وکړ. دوی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې په افغانستان کې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د بهیر د ناکامولو هڅې کوي. د لارین کوونکو یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې موږ د ملګرو ملتونو غواړو چې په هیواد کې د پاکستان د داسې علني لاسوهنې مخنیوی وکړي. لارین کوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما ته یو پریکړلیک هم سپارلی دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني شپږ پوله، یو یورو شپږ شپږ افغاني نیوي پوله، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني لس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نوي افغاني. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنگیالي ایریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د سرته رسولو ادعا کوله. حمیدلین د پخواني شوروي د پوز د ټانک قومندان و چې مسلمان سوی او اوس تورن دی چې له طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ګډون کاوه. پنځه پنځوس کلن حمیدلین د تروریزم له ملاتړ څخه نیولې پر افغان سرحدي پولیسو تر وسلوالو برید پورې په پنځلسو جرمي مواردو تورن پېژندل سوی او د افغانستان د جګړې کې یوازنی ګډون والدی چې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. امریکایي پوځي ټاټ مارکوم چې حمیدلین په 2009 کال کې په خوز کې په مرمۍ وشتلی وایي نوموړي چې په پښاله ګدلې و خپل لاس اوچت کړ او په انګلیسي ژبه وویل ما مو وژنې زه د روسیې تابع یم او زیاته کړه چې د یوازې د خدای دنده ترسره کوي. په دې برید کې افغان او امریکایي سرتیرو ته زیان وانه وشت. د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګګۍ کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري، خو دوی وایي د دې رای دومره هم نه دی چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. د استازو د جرګې غړي پیټر راسکان پرون وویل د استازو جرګې د اوسنیو 404 دیش غړو له ډلې څخه 238 جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ژمنه کړې چې د دې پریکړه لیک پر ضد به رای ورکړي. ټاکل سوی چې د استازو جرګه د دې پریکړه لیک په اړه د سپتمبر په 18 نیټه رای ورکړي، خو له دریو دوه برخې اکثریت یې چې 290 رای کېږي په کار دی څو د ولسمشر د ویټو صلاحیت مات کړي. په استازو جرګه کې د اقلیت د ډیموکراتانو مشرې نانسي پلوسي ویلي چې د دې د اټکل له مخې ګڼ شمېر ډیموکراتان به د دې توافق په ګټه رایې ورکړي. د ټایفون په نوم سمندري طوفان د نړۍ په تر ټولو ځواکمن طوفان له بدلېدو وروسته د جاپان، تایوان او چین لوري ته مخه کړې. د ټایفون د خبرداری ګډ مرکز نن خبر ورکړ چې دا طوفان په لویدیز پاسفیک سمندر کې رمسته سوی دی. د چارواکو په وینا له دې طوفان سره په ساعت کې د 240 میل په چټکتیا باد هم ملګری دی. تر اوسه د دې طوفان له کبله د چا د مړینې خبر نه دی ورکړل سوی. پاکستانی چارواکي وایي د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندرګي کې د ترکمنستان طبي ګاز به تر هند ورسوي. د ټی پی پروژې تخنیکي کار په افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله ځنډېدلی و، خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر خبر پاڼه وایي د ترکمنستان چارواکو پرون ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل سي. د دې پروژې لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل سوی او د آسیا پراختیایي بانک تمویلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د سکرو د انرژي د تولید د بټوی لامله د زهرجن یا ګلخانی غاز د مخنیوي لپاره د خپل حکومت پلانونه او کړنلارې وستایلې. اوباما پرون ویل دا د اقلیمي بدلونونو پر ضد مبارزه لپاره د امریکا تر ټولو ستر ګام و. ولسمشر اوباما پر هغو کارخانو چې سکاره سوځي د محدودیتونو لړۍ اعلان کړه او اقلیمي بدلون یې د اوسنۍ نړۍ تر ټولو ستره ستونزه بللې ده.
د وی اقلیمی بدلون نور هغه خطر نه دی چې موږ اولادونه او لمسیان ورسره مخامخ کېدل سي، بلکې هغه حقیقت دی چې موږ همدا ګړی ورسره مخامخ یو. ولسمشر اوباما پر نړیوالو ژغ وکړ چې له موقع کار واخلي او د راتلونکو نسلونو ته پاک چاپیریال پرېږدي. او د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سختدریزو پر یو خبرونه بندیز لګولی او دوه نورو ته خبرداری ورکړی چې د اټومي موافقې پر ضد له تبلیغه ډډه وکړي. د مطبوعاتو د څارنې دولتي ډلې پرون د نه ډې په نوم اونیزه چې مسؤل مدیر د حکومت شدید منتقد دی وتړله او محکمې ته یې ارجاع کړه. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمون غاغله ازادي راديو او ري ازادي راديو په منځني چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په راپورونو کې باور لري چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د مولا محمد عمر د ویر مراسم به د دولتي ځواکونو لپاره یو مشروع هدف وي. د ادارې له خلکو غوښتي چې په دې مراسمو کې د ګډون نه کوي. د مولا عمر لمړینې وروسته طالبان په دوه یا زیاتو ډلو ویشل شوي. آیا په دې ډله کې کوم جریان شته چې په خپل خوښه له حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي؟
ټول یو شان دي. هیڅ وخت کې وی بدون عوامرو او بدون هدایاتو د ایسای یو هم هیڅ کار دی شي کولای.
نور موضوعات هم لرو. د لوړو زده کړو وزارت د ایران پیام نور پوهنتون ته خبرداری ورکړی چې که په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند نکړي قانوني چلند به ورسره وکړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څنګ سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست خلکو ته خبرداری ورکړی چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. د دې ادارې ویان په یو بیان کې ویلي چې د دې ډول غونډو جریان به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شي. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ په غونډو کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقي په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي، امنیتي ځواکونه دنده لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. ښاغلی صدیقي ویل دولتي ځواکونو ته واک ورکړل سوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو له مخې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په ځینو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډې جوړ سوې. ښاغلی صدیقي له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي. د وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک، غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګران وګړي دې په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینه تیر اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوه او طالبانو هم ورسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقي ملا عمر د یاد غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږي د هیواد د وګړو په حق ظلم بللی. نوموړی وایي چې ملا محمد عمر د افغانستان د وروسته پاتې والي، بدبختۍ او د بیګنا افغانانو د قتل مسؤل دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی ښار ته نږدې د ملا عمر په یاد پر جوړ شوي غونډې حمله وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي، کنه ښایي امنیتي ځواکونه پر دې ډول غونډو حمله وکړي. له څو ورځو راهیسې وروسته له دې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې راپورونه خپره شول، د دې ډلې په لیکو کې د سختو اختلافونو خبر هم ورکړل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست په یو وروستي بیان کې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وسلوالې ډلې په توګه د سولې خبرې وشي. دا خبره څه معنا لري؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه. ښاغلی رنجبر په پیل کې ملا محمد عمر د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو د مشر د ټاکنې پر سر د اختلاف پر اغیزو خبرې وکړې.
مونږ په خو ویلي خصوصا کریسم هم په دې اخرو میاشتو کې ډېر په دې تاکید کاوه چې د افغانستان د سولې او جنگ موضوع د پاکستان په لاس کې دی. هغه امریکا هم پی زیاتوله، د امریکا او د پاکستان نقش په دې کې تعینونکی دی. ډاکټر صاحب اشرفغني هم په همدې ټینګار کاوه چې مونږ یو نااعلام شوي جنگ سره مواجه یاستو او زموږ طرف پاکستان دولت دی. دغه آخري پیښې هم د دې باندې مور د تایید کېښوده او د هغه ځایناستی هم چې اوس اعلان شوی دی چې هغه اختر محمد منصور دی، هغه ټول د ملا عمر واکونه ده ته انتقال شوي و ده په وقت کې دغه ټولې چارې مخکې بیولې. له همدې لپاره دی چې دولت د افغانستان کابل یو شان پالیسي درلودله د مسله او مخالفینو اوږدې هم پوهېده. دولت د افغانستان چې اصلي طرف دی جنگ هغه خپله پاکستان دولت دی او نه دغه ډلې تپلې.
رنجبر صاحب، د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د یوې ډلې د نورو ډلو په منځ کې د یوې وسلوالې ډلې په توګه د سولې خبرې اترې کوي. د دې معنی فکر کوي دا ده چې حکومت د وسلوالو طالبانو یوه ډله په رسمیت پیژني او که دا چې ارزښت یې راټیټوي اوس په یو ځواکمن موقف کې دی.
نه، دا هیڅ وخت سیاسي ډله نه وه. سیاست پاکستان کو او دوی یو هغه جنګي ډلې وې چې دغه وینه یې تویوله او وروژنه یې کوله. په دغه اعلامیې کې لومړي ځل لپاره دې ته پاملرنه شوې او همدغه هویت ورکړل شوی دی چې فکر کوم چې پخوا هم همداشان هویت دوی درلوده. دا هماغه شی دی چې موږ غوښته، همدغه یو حقوقي هویت دی چې دا باید بربند شوی و اوس بربند شو په دغه اعلامیې کې.
د طالبانو ترمنځ اوس اختلاف څرګند دی. ستاسو برداشت څه دی چې کومه ډله ځواکمنه ده او کومه ډله کولای شي چې طالبان د سولې د خبرو خواته وهڅوي؟
زمونږ ډېر اکثریت مفسرین او دغه کارپوهان داسې فکر کوي چې که اختر محمد منصور د العمر په ځای دی رهبر شي، نو امکان لري چې د سولې بهیر ټکنی شي او دلته خنډ ایجاد شي. بعضې برخلاف وایي چې نه، دی په واقعیت کې د سولې طرفدار دی. هغه پخوانی هیئت هم چې تللی و مری ته، هغه اشخاص هغه افراد ده ټاکلي وو. د ده مخالفین هم چې دغه جګړې نه د قطر سیاسي هغه د دفتر دی یوبی پاکله مختلفې څرګندونې دي چې امکان لري چې هغوی دې بهیر سره مخالفت وکړي، او یادا دی بعضې وایي چې نه، هغوی به سهولتونه راوړي. زه په دې اندمه چې ټول یو شان دي. هېڅ وخت کې هغوی بدون اوامرو او بدون له هدایاتو د ایس آی یو هم هېڅ کار نه شي کولای. د دې لپاره که هر یو دې مخالفت وکړي، نو بدون مرستو د پاکستان نظامي او د پیسو او نظامي او تجهیزاتي مرستې، لوجستیکي مرستې که له هغه سره ونه شي، نو هغه مطلقا ګوشه کېږي او هېڅ کار نه شي کولای، او هغه خپله هغه هویت چې اوس لري هغه هم له لاسه ورکوي.
د سیاسي چارو کارپو د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف او همدرز د سولې د خبرو په احتمالاتو خبرې کولې. تاسو که د همدې ځانګړې موضوع په اړه کوم خاص نظر لرئ، نو د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم د اتلس شمیره باندې ازادۍ راډیو ته اس ام اس کړئ. موږ به یې د راډیو له لارې له هیوادوالو سره شریک کړو. کوشش وکړئ چې خپل پیغام ډیر لنډ او واضح په ښه املا باندې ولیکئ. د افغان بیسیم 1913 شمیره په یاد ولرئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي د طالبانو د ماتولو امکان اوس تر پخوا زیات شوی او حکومت باید له دې موقع کار واخلي. عطا محمد نور پرون اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې وخت را رسیدلی او حکومت د سولې په خبرو کې ښه دریز خپلولی شي. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلال زئی راپور ته.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د افغانستان په شمال کې پراخ نفوذ لري، پرون اسوسییټډ پریس ته ویلي چې حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د کنټرول خپلولو ښه موقع لري، او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې له دې فرصته ډیر ژر کار واخلي. عطا محمد نور اسوسییټډ پریس ته ویلي ملا محمد عمر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو تر پیل وروسته په عام محضر کې نه و لیدل شوی، خو د طالبانو په ډلو کې پراخ معنوي نفوذ درلود. د عطا محمد نور په باور د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره مذاکرې چټک کړي، او له امله به طالبان په ډلو وویشل شي. عطا محمد نور ویلي چې د ملا محمد عمر مړینه طالبان په مختلفو ډلو وویشلای سي، او له دې امله طالبان نسي کولای چې د یوې واحدې ډلې په توګه وجنګیږي، چې دا د سولې د مذاکرو لپاره د هغوی راغونډول سختوي. د بلخ سرپرست والی اسوسییټډ پریس ویلي چې د افغانستان د سولې د بهیر کلي د پاکستان په لاس کې ده، ځکه پر طالبانو نفوذ لري او د مذاکرو د اول دور کوربه و. اسوسییټډ پریس وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې تر دې انتقاد لاندې دی چې د طالبانو مشرانو ته یې په کویټه او کراچي کې ځای ورکړی دی. د بلخ سرپرست والی په دې اړه ویلي پاکستاني چارواکي طالبان د سولې مذاکرو ته کښېنولی سي، پر طالبانو د پاکستان په نفوذ کې شک نسته او ثابت سوی دی. د اسوسییټډ پریس په حواله د افغانستان حکومت د طالبانو په مشرتابه کې د روان کړکیچ تر څېړنې وروسته پرون وویل چې له نورو وسلوالو مخالفو ډلو جلا به له طالبانو سره معامله نه کوي. اسوسییټډ پریس ویلي د ارګ له خبر پاڼې داسې بریښي چې حکومت ټولو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکوي چې غواړي د طالبانو ترمنځ له روانو اختلافونو د ځان په ګټه کار واخلي او د سولې د بهیر کنټرول خپل کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به د مخالفانو په سترګه کتل کیږي او په همدې نوم به مذاکرې ورسره کوي. د افغانستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مرکزی حکومت ترڅنګ د بل سیاسي موازی جوړښت منل امکان نه لري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ګورو چې د کابل په ورځپانو کې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه کوم مطالب خپاره شوی دی. د کابل نننۍ ورځپاڼو مخکتنه اسدالله الدین کړی ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو اغیزو او د فساد پر ضد مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو د زوال وخت را رسېدلی دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ملا عمر له مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي او همدغه اختلافات به طالبان تیت او پرک کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې حتی د ملا اختر محمد منصور او د ملا عمر د زوی محمد یعقوب پلویانو جګړه کړې چې 9 کسان پکې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان پوهېدل چې د ملا عمر د مړینې له خبر سره د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کیږي او د همدې لپاره یې د خپل رهبر د مړینې خبر تر ډیره پټ ساتلی وو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په هیواد کې د خونړۍ ډرامې اصلي تصویر. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا په دې خبره وه چې ملا عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د استخباراتو تر څارنې لاندې وو. د ورځپاڼې په باور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په 2010 میلادي کال کې چې د سنا د بهرنیو اړیکو مشر وو دا خبره پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته کړې وه. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان باید له دې داستان څخه عبرت واخلي او کنه خپله به د عبرت په داستان بدل شي. سرخط ورځپاڼې بیا د فساد په اړه روانې مبارزې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د فساد تر څنګ له فاسد سره مبارزه. په سرمقاله کې راغلي چې فساد پخوا په ځینو ادارو کې وو خو اوس دومره پراخه شوی چې نږدې ده د سیستم یوه برخه وګرځي. د ورځپاڼې په باور د فساد د مخنیوي لپاره باید مفسد کسان له دندو لرې شي. سرمقاله لیکونکي ویلي مفسد کسان هم له ورایه معلوم دي او دا هغه کسان دي چې 14 کاله مخکې څه نه لرل خو اوس په هیواد کې دننه او بهر ډیر ملکیتونه لري. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې فساد د افغانستان خلکو ته یو غیر پوځي ګواښ دی. په سرمقاله کې راغلي چې د فساد بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی هغه څه دی چې د وسلوالو ډلو په پرتله د افغانانو ژوند ډیر ګواښي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو ستاسو اس ام اسونه یعنی ستاسو پیغامونه به په څو شیبو کې راواخلو. خو له هغه مخکې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د پیام نور ایران خصوصي پوهنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ادارو ته به یې معرفي کړي. د دې وزارت په وینا د پوهنتون له څو کلونو را په دې خوا په بلخ او هرات کې له جواز پرته فعالیت پیل کړی او تدریسي هم له معیار سره برابر نه دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دینی او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي د دوی څېړنې ښیي چې یو شمیر پوهنتونونه په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه کوي او حکومت باید د هغو مخه ونیسي. قسیم سولمل د دې موضوع جزئیات اوروي.
د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون په هرات او بلخ ولایتونو کې خپلو غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي نو دا کار به دغه پوهنتون له ستونزو سره مخامخ کړي او مسؤلین به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د دغه وزارت ویاند صفي الله جلالزي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دغه پوهنتون د فعالیت جواز نه لري د هغوی تدریس هم معیاري نه دی. جلال سیوایی په وار وارې دغه پوهنتون مسؤلانو ته د خپل فعالیتونو د بندولو په اړه خبرداری ورکړی خو په خبرې د پوهنتون مسؤلینو ورته پام نه دی کړی او په بلخ او هرات کې خپل فعالیتونه جاري ساتلی دي.
دو شعبه
از یادر ولایت
هرات
و بلخ کې د دوی دوه شعبه رسمي جواز نه لري او دغه پانتونونو مسولانو د لوړو زده کړو وزارت غوښتنو ته هم پام ونه کړ او له هم د اصول خلاف په بیلابیل وختونو کې محصولین جذبوي. د لوړو زده کړو وزارت یې ور بیا ټینګار وکړ هر هغه خصوصي پانتون چې د فعالیت جواز ونه لري دغه وزارت لخوا به وتړل سي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مخکینی رئیس مسعود ترشتوال وایي چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه په غیر قانوني توګه رامنځته سوي دي. ښاغلی ترشتوال د افغانستان لپاره دغه پوهنتونونو فعالیت خطرناک بولي او وایي چې د هغو له ادرسه د زده کړې پر ځای سیاسي او استخباراتي فعالیتونه پر مخ وړل کېږي. تر کومه چې زه معلومات لرم په ټول افغانستان کې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو شمیر لسلو زیات دی چې په ټول ولایتونو کې شاوخوا یو نیم لک هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. د ځینو کارونه یې شوو خو د ځینو په برخه کې موږ ملاحظات درلودل او موږ له هغو پوهنتونونو څخه هم اندېښنه درلوده چې استادان یې پاکستانیان وو.
افغانستان پاکستانی بودن.
خدا چې نوموړي ولې د خپل ریاست پر مهال دا ډول پوهنتونونو ته د فعالیت اجازه ورکړې وه څه ونه ویل. بلخوا د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي چې دا مهال شاوخوا لس پوهنتونونه په افغانستان کې د فعالیت جواز نه لري او د ایران او پاکستان په ګټه سیاسي فعالیتونه مخته وړي. د دغې کمیسیون غړي عبدالودود پیمان له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا موضوع تایید کړه.
دوی
وی ټینګار کوم چې ورته قضیه مشته په خاصه توګه زموږ کمیسیون ته رسیدلې دي. ځینې مؤسسې چې زما په نظر د سوداګرۍ لپاره جوړې شوې ډېرې پکې تجارتي او سیاسي هدفونه تعقیبېږي، خو دغه پوهنتونونو دقیق شمېر اوس راسره نشته چې په سمه توګه وڅېړل سي. د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون یو له دغه پوهنتونونو څخه دی چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره له څو کلونو راهیسې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې فعالیت کوي. د ولسي جرګې د دیني چارو لوړ زده کړو د کمیسیون د یو غړي په خبره چې په دغه پانتون کې ایرانی استادان دي او دغه هیواد سیاسي هدفونه تعقیبوي. په کابل کې د ایران د پیام نور خصوصي پانتون چارواکو په دیاړه له موږ سره ډېر خبرې ونه کړې، خو یوازې همدومره ویل چې دغه ستونزې د هواري لپاره د لوړ زده کړو له وزارت سره په خبرو کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سحر له اوو د مازیګر تر اوو ورځې دونه خبريږي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې او په کابل کې د هبیتات مؤسسې خلکو ته د ښاري خدماتو د رسولو او ښې حکومتولۍ په برخو کې د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دواړو پروژو لګښت له $3.5 میلیونه اوړي چې جاپان، سویس او هالنډ د تمویل ژمنه کړې. په دې اړه تفصیل خان محمد سینداوروي.
د خلکو په مرسته د ښاري زیربناو جوړول او د ښاري خوندیتوب رامنځته کول هغه پروګرامونه دي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې به د هبیتات د موسسې لخوا بشپړ شي. د دې پروګرامونو تړونونه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې، د کورنیو چارو او ښاري پراختیا د وزارتونو او د هبیتات د موسسې د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شول. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس غلام جیلانی پوپل وویل چې د دې پروژو له پلي کېدو سره به په ځینو ښارونو کې خلکو ته د ښاري خدمتونو په برخه کې آسانتیاوې برابرې شي. ښاغلی پوپل د دې پروګرامونو په هکله وویل:
د تفاهمنامه اول ځي د ساخت شهري بانکاري مردم است که ارزش 20 میلیون دلار.
دوه تفاهمنامه چې لومړی د خلکو په مرسته د ښاري زیربناو جوړول دي، د $40 میلیونو په مرسته بعد د کندهار، مزار، هرات او جلالآباد په ښارونو کې، او دوهمه د ښاري مسؤلیت د رامنځته کولو تفاهمنامه ده چې د $10.9 میلیونو په ارزښت به په هرات، مزار، جلالآباد، کندوز، دایکنډي، فاره او کابل کې پلی شي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې د خلکو په مرسته د ښاري زیربناو د پروګرام په اساس به په ښاري ناحیو کې سیمه ایزې شوراګانې جوړې او د لارو او کوڅو د پخولو او ویالو د ایستلو په برخه کې خلکو ته خدمتونه وشي، او د ښاري مسؤلیت د پروګرام له مخې به په سیمو کې د ښې حکومتولۍ او د ښځو او ځوانانو د حقونو د تامینولو لپاره هڅې وشي. مسؤلینو وویل لومړی پروګرام به د 2016 میلادي کال تر پای او دوهم به د 2018 د اپریل په میاشت کې بشپړ شي. دا پروګرامونه د هبیتات د مؤسسې لخوا د ښاري پراختیا او کورنیو چارو وزارتونو په مرسته پلي کیږي. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال په کابل کې د هبیتات د مؤسسې استازي رنج د دې پروژو په هکله وویل:
دا پروګرام تر ډیره ځایه د افغانستان له ښاروالیو پورې اړوند پروګرام دی، او هدف یې د افغانستان خلکو ته د ښاري خدماتو رسول دي او په تیره انجونو او ښځو ته.
د دې پروژو لګښتونه د جاپان، سویس او هالنډ هیوادونو په غاړه اخیستي دي. د ښاري پراختیا او د کورنیو چارو د وزارتونو مسؤلینو ژمنه وکړه چې د دې پروګرامونو له پلي کېدو سره به مرستې وکړي. کارپوهان وایي د دې پروژو په پلي کولو کې په کار ده چې کیفیت او د سیمو ترمنځ توازن په پام کې ونیول شي.
دوبو زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي وبوتی نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو و ورځې د اونۍ اوریدای شي. د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ خپرو، همداراز نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. خو دا وخت چې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي، لومړی ستاسو پام د لنډو خبرونو اورېدو ته راګرځوم چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او پر وسلوالو ډلو ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي د طالبانو د ماتولو امکان تر پخوا زیات شوی او افغان حکومت باید له دې موقع کار واخلي. په فراه کې مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او لسی خلکو د افغانستان په خاوره کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سوله ییز لارین وکړ. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنګیالي ایریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د سرته رسولو ادعا کوله. د امریکا د کانګرس یمور غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د کوریا خلیج د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري. د ټایفون په نوم سمندري طوفان نن د نړۍ په تر ټولو ځواکمن طوفان له بدلېدو وروسته د جاپان، تایوان او چین لوري ته مخه کړي. او پاکستانی چارواکي وایي د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدې. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن او د عربو په خلیج کې د امریکا متحدان په سیمه کې د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په قطر کې او د خلیج د عربي هیوادونو له یو شمیر استازو سره د ایران د اټومي موافقه په اړه خبرې وکړې. فرشته جلالزی د موضوع جزئیات اوروي.
جان کیری پرون په دوحه کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ولیدل. کیری وویل چې د شورا غړو هیوادونو ورسره منلي چې په بشپړ ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل د سیمې امنیتي وضعیت ښه کولای سي. تهران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کېږي تیره میاشت موافقه وکړه چې د ایران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شي. متحده عربی امارات، بحرین، سعودی عربستان، عمان، قطر او کویت د خلیج د همکاری د شورا غړي هیوادونه دي. د دې شورا مشري عبداللطیف بن راشد الزیانی کوي. د امریکا او د خلیج د عربی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد العتیه وویل
مؤكد هنا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقه الخليج اي اخطار او تهديدات
موږ د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو پر دریت یو ار بیا ټینګار کوو. موږ غواړو چې دا سیمه له هر خطر او اټومي وسلو خوندې پاتې شي او په عین حال کې باید د دې سیمې د هیوادونو د حق پر رسمیت وپیژندل شي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس له اټومي ټکنالوژي د سولې ایزو اهدافو لپاره کار واخلي. جان کیری وویل چې پرون په دوحه کې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د مزایلو د دفاعي سیستم او د وسلو د لېږدولو پر شرایطو هم خبرې وشوې. کیری څرګنده کړه چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې د استخباراتي معلوماتو تبادله او د ځانګړو ځواکونو لپاره د روزنیز پروګرامونو جوړول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د څه ډول فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شوې نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د خلیج عربي هیوادونو پخوا د ایران د اټومي موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې تهران شایي له دې موافقې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بې ثباتۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. جان کیری د یکشنبې په ورځ په مصر کې وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې موافقه وکړه چې په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر پراختیا غور وکړي څو په سیمه کې د تروریزم د خطر مخنیوي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له حکومت مننه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکا ته اجازه ورکړي چې د سویز له کاناله کار واخلي او د دې هیواد په هوایي حریم کې پروازونه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. رحیمی لکابل په خپل سمس کې لیکلي د مولا محمد عمر لمړی نه ورسته شاید د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکلي دا چې رسنۍ وایي په هرات کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد یعقوب اخوند ترمنځ جګړه شوې دا د دښمن تبلیغات دي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي د طالبانو په منځ کې اختلاف شته او د اشرف غنی او عبدالله په منځ کې هم تر هغه ډیر اختلاف شته. محمد طاهر له کندهار لیکي دا ځینې جنگ سالاران چې وای طالبان په پاکستان کې اوسیږي نو زه دوی ته وایم چې تاسو د مخه چیرته پټ وست. محب الله د کابل ولایت څخه لیکي زه یو نظر لرم د افغاني طالبانو سره باید سوله وشي او پاتې شو د اختر محمد منصور خبره د دوی سره سوله نه بلکې باید جنگ وشي هغه په دې چې هغه د آی اس آی غړی دی. او لاروی د هلمند لیکي زما په اند دا مهمه نه ده چې د طالبانو مشر کوم یو د محمد اده چې د پاکستان له آی اس آی سره باید خبرې وشي. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدر منوریدونکو او د هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خوړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلې چې په چا په ځوان ځواني کې راغلي وي دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډینګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړي اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثر شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره کې چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ پوډر او پیچکاری به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټي خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوښ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ په شنو استفاده کوو؟ حسین باډي بلډری تمرین ته آزاده رشد کوي. دکته 50 ګرام پروټین وي، نو ټول غذا ده، شوګر به کېشته، کاربوهایډریټ به کېشته، فټ به کېشته، ولم دغه زګانی باندې پرشن میکنه.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی د پروټینو د خرڅلاو یو دکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولې او د پروټینونو ډبی پکې خيو. دکانداري عبدالقاهر نومید د ویل چې پروټین به ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکي، چربي ولري او عضله جوړه کی. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، د غزونانی کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې راشکوري او موږ خرڅو.
وو انرژي ور
کې قدرت ورکې پروتین دي کې زیات قوی قوی وټامینونه دي د سپورت په خاطر باندې دوی ته یم زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې وګونه سپورت وکي یا وازلای جوړه کی او وزن ورکي. نه نه مشکلات مشکل نه لري.
خیر د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي، خو ډاکټر محب الله ازغان بیا لدې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښه دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
من نه هم زولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو د برېټانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو لمخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او جګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسېره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خوای د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترې توبهګار شو؟
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او دین پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو. ډیر کله به می وجود درد کاو، پتشو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتئین او پودر ویلات دی چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړي. دین انرژي می هم څخلې، خو ما د ډاکټر خبرې و منلې او د غوي خړل او څخل می تری خو ده. خو شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نو صرف جوړ شوی چې پور د پاره کې مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول چې زیات نه کم هغه غلیظ شی دی، باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی. نور ډوپینګ د چې پچکاری وای دا وای هغه وای، نو مونږه هیڅ کله او شاګرد دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي، نو مونږ ورته نصیحت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقصان رسوي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله ازغم هم کوي. کاغل ازغم د هغو دوو ځوانانو کیسه راته کوي چې په ځوانه ځوانه د زړه د شدید حملې ښکار شوی وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې ډېر خونه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکتورونه نه لرل، فشارونه یې پخوانه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکار و باډي بلډینګ کې کاو او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضره موادو کارول یا په بل اصطلاح له مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ وراچولی شي
نو د ډاکټر محبوب الله ازغم جواب وو
که د هورمون په وسیلت عضلات غټي عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټیږي یو دم په سرعت سره غټیږي نو په دې باندې فشار راځي که دا پریشن او ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او معیوبیت ورته پیدا کیږي بله ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوسیې وړوکي کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بیخي له نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي بله ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې ښځینه خواص پکې زیاتیږي تیونه یې غټیږي بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي په هغوی کې د هډوکو وده درېږي بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي که مو پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده تنده یې مخ ته راوتلی وي غاښونه یې سره لرې کیږي بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبرې اورو دی په ونه دنګ د راوتلې سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري کوم خوراکونه
طبیعي وي بهتره دی پروتین د دې شیانو بهتره دی مثال آګۍ دی کچالو دی شیدې دی خرما ده کیلې دی نور میوجات دی دا شیان بهتره دی د پروتین ګولۍ د شیانو دا بهتره دی
ته په خپل نه کاری پروتین
نه
هیڅ کله
مینه دی کارولی څوک چې کاروي دا داسې یو موقت اغلې لري دایمي پاره نشي کولای مثال کله چې پروتین خلاص شي وجود خرابي بیرته بای نه زیږي
زولو زدی اونه تاندې څنګه هم دومره وا تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړې پته دا facebook.com/تاندې څنګه پر دې وب پته دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org د خدای پامان.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. هغه میرمنې چې ژر ژر حمل اخلي دی او ماشوم ته څومره تاوان لري، د زیګون ترمنځ باید څومره فاصله وي او د زیګون ترمنځ فاصله څومره مور او ماشوم ته ګټه رسوي، په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع خبرې کوو. خو په سر کې له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د شوزو چارو وزیر وای له هم په ډیرو دولتي ادارو او وزارتونو کې شوزو ته د رهبری په سطح کې ځای ندی ورکړل سوی. دلبر نظری د یکشنبه په ورځ د شوزو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړه سوی غونډه کې ویل چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې ندی عمل سوی. په دولتي ادارو کې د رهبری په کچه د شوزو له کم حضور شکایتونه په داس حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي چې د ملي یووالي په حکومت کې به ښځې په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري. د افغانستان د شوزو چارو او عدلي وزارتونو ترمنځ د قانون له حاکمیت د ملاتړ تر عنوان لاندې یو تفاهم لیک لاسلیک سو. د شوزو چارو وزارت وایي چې د دې تفاهم هدف دا دی چې د قانون په تصویب او تدقیق کې د دې وزارت حضور پیاوړی سي. سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د قانون د نه حاکمیت له امله دوهم ځای لري، د افغانستان د شوزو چارو او عدلي وزارتونو تازه داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې به د شوزو چارو وزارت د قوانینو د تصویب او تدقیق په برخه کې وانډه ولري. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روردو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل. د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روردو کسانو لخوا ځورول کیږي. یو شمېر ښځې دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې باید یاد کمپاین په جدي ډول عملي شي.
قدر منو اوریدونکو ماشومان د تنکیو ګلانو په څیر دي چې په لیدلو یې هر انسان د خوښۍ احساس کوي. هر مور او پلار دا هیله لري چې روغ ماشومان ولري ترڅو یې دوی او ټولنې ته خیر ښېګڼه ورسیږي. خو شته داسې کورنۍ چې له اندازې زیات ماشومان دنیا ته راوړي، ژر ژر یې راوړي او د ولادت ترمنځ هغه ټاکلې فاصله نه مراتوي. د ماشوم پیدا کېدل د ښځې او نارینه په ګډ تفاهم ترسره کیږي، یعنی مور او پلار دواړه تصمیم نیونکي دي. خو ځینې نارینه بیا د میرمنې غوښتنه په نظر کې نه نیسي او غواړي چې ډیر ماشومان ولري. دا چې میرمنې د شا په شا ماشومانو د راوړلو توان لري او که نه، دې موضوع ته هیڅ توجه نه کوي. نو ښځه هم مجبوره ده چې تحمیل شوی ماشوم نړۍ ته راوړي. کندوز اوسیدونکو ارزو خپل کیسه کوي چې و ماشومان شا په شا زیږولي او خاوند ورته وایي چې نور ماشومان هم راوړي. دا وایي رواني حالت یې ښه نه دی او نه پوهیږي چې کومه خوا وپالي.
ماشومان نام خدا پای په بای شودی په شودی خدانی ماشومان شکر لرم قیمت نورم بچی را وړم او بچی دی سو کوم تر اتا ژوندې اوسېږي یا زه درته ژوندې وایته وای زم چې ته یې ځ چې نیم ته نور سپ درد کړی تمام ورځم دا خبره را تا کوي زه بیخ د ژوند نه بیخ بیزاره را ته د سه شکر ته پیدا شې ودي چې زیاتی لیوانه چې مونږ د کور نه ووسه فل ځان باندې د سه ژاړم د دې د ظلم د لاسه د خو خد لاس علاغه بچی را وړه تر نه وړي ال هغه ته داغه نس هغه څه کمای خسې خوری نور سمسه انسان ول بچی نه راوړي ورکه چې د دې تشویش نه د دې جلګان نه د سشم چې ناروغ شم شلو ورځ بستر پاتې شم.
د میدان وردګو اوسیدونکي زرغونه وایي دوی نه غوښتل چې ژر ژر ماشومان پیدا کړي خو خاوند یې ویل باید ډیر ماشومان راوړي. دا وایي خاوند یې په دې موضوع وهلې ډبولې هم ده
او والو ټکول نو پښتنې مکه واوس نو واګه داس نه سم کولای دا ګورده مو خرابه ده. خلک ته دا وایل درم چې کوشش وکړي خپل د کور خپل د ځوان سره دا کار د زور په مخ مې وسی ول چې خېزه ولادت کوي اولاد راولي هغه واقعي خرابېږي ورځ تر ورځ ولادت خرابېږي سل ورځ دته پیدا کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا خاوند باید د خپل میرمنې فزیکی او روحي توانمندي درکړي او دې ته مجبور نه کړي چې ډیر ماشومان راوړي.
نارینه باید ښځه په دې حالت باندې درکړي چې ښځې ساختار یا جوړښت باندې باید دی پوسي روحي او رواني حالت یې دی درکړي فزیکي حالت یې دی درکړي دی باید په دې باندې پوسي چې د ما ښځه یا د ما میرمن څومره توان لري کولای سي چې مثلا د ما لپاره څو ښه ماشومان لوی کړي د هغې حق ته چې هغه تصمیم ونیسي چې ایا زه ماشوم غواړم که نه غواړم. زه دا توانمندي لرم چې ماشوم راوړم، زه ماشوم زیږولی سم، زه ماشوم لویولی سم که نه سم لویولی. که چېرته دا ښځه په ځان کې دا توانمندي نه لري دا کولای سي په واضح الفاظو باندې ووایي چې زه دا کار نسم کولی.
په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي که د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله نه وي نو مور او ماشوم ته ګڼې ستونزې راولاړوي.
د زیږون په وخت کې هغه مشکلات مېن ته پیدا کیږي او د هغو د زیږون ترمنځ واټن نه وي. هغه مشکلات موږ په څو برخو ویشلای شو. د کمپلین کې موږ تاسو شروع کوو تر هغه شخړې چې تر کور ترمنځ هم پیدا کیږي دا ډېرې مهمې دي. مثلا که موږ تاسو په قسمت کمپلین کې یا د وینې د کموالي په ځای کې وغږیږو، اول په لومړي سر کې د مور کمخونه ده، مور ولې هم نه غواړي د دې خاطر چې هغه مور آماده نه ده. په دویم سر کې د دې کمخونی سبب د دې نارضایتي کې دیسی مور تحمل نه لري په مقابل کې برداباري نه لري لیوه خوا له ماشوم سره پشخړه وي لیوه خوا په خپل کورنۍ سره پشخړه وي.
د اغلی امرخیل په وینا کمور حمل اخیستلو ته آماده نه وي او ور باندې تحمل شي نو مور ته ډیره زجراوره ده.
تحمیلی حمل ته مور ته ډیر زجاوات ده، مور آماده نه ده د ذهنی نگانه. دوی هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي ډیر یو پرخاشګر ډیر یو عصبي ماشوم دنیا ته راوړي، علت همدغه چې مور د حمل نه ده غوښتی. اما دوی وخت چې هغه ماشوم راوړ به دوی خپله دې ماشوم سره ډیر په عذاب ورسره ډیر په تنګ ورسره وایي چې مثلا دا ماشوم هیڅ قرار نه کینی، دا ماشوم شوخی کوي، دا ماشوم هر شي لوخی ماتوي، حتی دا ماشوم په خپله مور او پلار باندې چاره راخلي. دومره اساسیت د خود مقابل کې دی، علت همدغه ده چې مور د حمل نه غواړي اما د حمل به تحمل شوی دی.
هغه میرمنې چې د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي لکه کمخونی، سردردی او روحي فشارونه. د کابل اوسیدونکي زینب په وینا دا نه ماشومان لري نو ډیره بې حوصلې ده خو خاوند غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
کال په کال ویزیګولې دي، مشکلات لرم او سیله مې ورته نسته، سردردي مرض لرم چې سم پاک کړم. اوس مې وړکی بچی پیدا شوی، ماشوم یم، ځای پله نیم شیدې کمې دي او کم خونه یم ضعیفه یم. کور کارو ته سفر رسیدګي نسم کړی، خاوند مې غواړي چې ډېر بچیان لرم او زه وایم دوا کوم، هغه یې دوا نه کوم.
د ډاکټر فریدی په وینا که یو مور جرجر هم لخلی نو کم خونه کیږي، چې د کم خونی مور ماشومان بیا په راتلونکي کې له صحي ستونزو سره مخ کیدای شي.
د ماشومانو ته وینه چې کمه ورسېده، د هغو دوی زړه یا قلب سوراخ پکې وجود راځي. بیا دغه میندې وخت چې ماشوم دنیا ته راوړ، کلونه کلونه هغه سره په دې مشکلاتو باندې اخته وي. له بلې خوا موږ بعضې حالتونه ورته وایو چې لپچاک، کامچاک او یا هم د ماشومانو په ملا کې داسې یوه دانه، د اوبجنه دانه پیدا کیږي چې هغه ماشومان بې نسي کولی خپلې پښې وخوروي. چې هغه میندې چې دوه نیم کاله یا درې کاله بعد ماشوم راوړي، هغوی دغه د وجود ټول ضروریات پوروي، مثلا وینه یې پوروي، مقدار د کلسیم پوروي، غولي کولای سي یو سالم ماشوم جامعې ته راوړي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې د غړي نصیر احمد نوربخش په وینا، د اولاد پر اوړلو کې ښځه او نارینه دواړه تصمیم نیونکي دي او اسلام دا حکم کوي چې ماشوم ته باید دوه کاله شیدې ورکړل شي.
د کورنۍ تنظیم، د کورنۍ سمبالتیا، دا چې د زیږون ترمنځ لازمه فاصله منځته راوړل، د هغه څه دي چې یوازې دانه چې په اسلام کې مشروعیت لري، بلکې اسلام په هغه باندې تاکید کړی ده او په هغه باندې ټینګار کړی، سپارښتنه چوربانه شوې ده. او دا په حقیقت کې په کورنۍ کې د ښځې او خاوند ګډ حق ده، یعنې دوی دواړه باید په دې باندې تصمیم ونیسي چې موږ باید په څومره فاصله کې اولاد ولرو. البته په دې هکله باندې یو آیت هم د صراحت نه لري چې کله د مور د شیدو په هکله باندې وایي چې خپل ماشومان تصمر باید نه شیدې ورکې وایي چې ولوالدات یوردان اولادونه حولید کاملین، یعنی میندې دوه بشپړ قانون خپل ماشومان ته شیدې ورکوي. دغه دوه کلونه په موده کې چې میندې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي، په دې معنی چې په دې موده کې باید نور ماشومان ورګرد نه کی او دا حق په نور باندې ځای نه کی. د په یواز سره هم پلار دې حق نه لري چې وایي چې زه باید هر کال ماشوم لرم، او هم مور هم په یواز سره حق نه لري چې باید وایي چې زه باید هر کال ماشوم لرم.
په افغانی ټولنه کې ډیری خلک د ماشومانو ترمنځ د فاصله په خاطر دارو درمل نه کاروي او وایي چې ګناه لري. د ننګرهار اوسیدونکو سپوږمۍ په وینا، ماشومان شیر په شیر شوي، په اول کې ډیره په مشکل و ورسره، خو اوس چې د فاصله دارو کاروي ډیره راحته شوي.
نم مخکې مې بچیان ډېر و، بېخي داسې تنګه کړی وم، کار به مې پاتې و، شیر په شیر مې بچیان ډېر داسې ډېر او نا په عذاب وم، بچیان مې مکتب ته سم نه غږېدل، پاکولی مې نه سو. اوس ته شکر د لور مې ښه ده، یو نیم کلنه ده، نوره مې دوا کړې، فضل د خدای ده، بچی مې ښه دي، پاک دي، دوا مې کړې ده، بچیان نور یو شپږو کالنو زیږو. مخکې خو به ډېره ضعیفه وم، سر به مې درزېده، اوس ښه یم، نامې خدای ښه، خپل کار زن دم کوم، بچی مې پاکوی سمار ش سره کولای سم. سیاد میم خدمخ کې بداسې و مسی بیخی یعنی یو پټه بسلاړ مزرو باندې سره پیده.
میرمن سپوږمۍ د خپل لیور د ښځې کیسه هم کوي چې ژر ژر ماشومان زیږوي، خو خاوند یې اجازه نه ورکوي چې د حاملګۍ ضد دوا وخوري.
د لیور ښځه مې ده، داسې بچان شیر په شیر کېږي، لیور مې ورته وي دوا مه کوه، دوا اوبال ده، داسې د هغه ورته بېخي داسې هغه نسي کولی، بچان خواران داسې خواړه واړه دي، یعنې که نه یو تاغسي بل تاغسي، نو چېره دونه کېږي چې یو هم پاک که بل هم پاک، ستا ورته هغه نسي کولی. نو دا بچي دي اوس واړه واړه دي، څلور پنځه دانې، اوس ضعیفه ده خپله،
د ښاغلي نوربخش په وینا، په اسلام کې د زیږون ترمنځ د فاصلې دارو روا دي او په دې برخه کې څه ممانعت نشته.
هغه دارو او درمل چې ډاکټران کورنۍ ته تجویزوي تر څو دوی د اولادونو ترمنځ هغه لازمه فاصله رامنځته شي، په دې هکله باندې په کلیاتو کې اسلام دغه فاصله قبله کړې. او یو حدیث هم په عزل باندې تاکید کوي چې هغه هم رواج شوی ده، چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عهد کې عزل کېده او قرآن هم رانازلېده او له دې موضوع نه یې مخنیوی ونه. د عزل د تجویز فلسفه یوازې او یوازې دا ده چې د ماشومانو ترمنځ هغه لازمه فاصله رامنځته شي. نو دا په اسلام په کلیاتو کې قبله کړې ده. وروستلغه نه هر هغه طبي نه درمل چې هغه د انسان صحت البته که ضرر نه نرسوي او هغه هم د همدغه فاصلې د همدغه هدف د لاسته راوړلو په خاطر وي، په مجموع کې اسلام سره مخالفت نه لري او بده کې کومه ستونزه نشته چې له داسې وسایلو نه استفاده وشي.
ډاکټر فریده امرخیل وایي د ولادت ترمنځ د فاصلې لپاره ځینې دواګانې او طریقې شته چې باید واخیستل شي.
لوبستا کولای سي دوی طریق د رحم تطبیق کا بعضی کپسولونه ستاسو دوی کولای سي د خپل د پوستکي لاندې تطبیق کا او ډیر وخاله ره د آسودگی کاندوم ده چې لغه طریقه استفاده کا په هغه شرط چې دا کاندوم همیشه چک سي دا ډیر وخا طریقه ده د ډیر انتشار جنسی مرزونه جلوګیری کوي او من ته ډیر سیف ډیر وخا طریقه ده.
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکه غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس په تیمو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا، هرات کې سلوی، مزار شریف کې نولس، جلال آباد کې سلور، په خوست او کندز کې یو. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.